د مشال ریډیو اوریدونکو میناو سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخیم او په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې غړ کې په لومړی نیمه ګنټه کې تاسو ته بلا بل ریپورټونه لرو. په بکباتي نیمه ګنټه کې به تاسو به ونیزه خبرونه اوریدل شي. هیله ده چې را سره اوسئ. راځي لومړی خبرونه اورو. د خبرونو سرټکی د چمن پر لټوال نن تور او رز المانزی او ماتم کوي. د پاکستان د بشیر حقوقو کمیشن وایي د غنو سیاستوالو د نوماندې د کاغذونو له ردېدلو معلومیږي چې راتلونکي انتخابات به شفاف نه وي. امریکایي ځواکونو لس هوتی یاغیان وژلي دي. د خبرونو تفصیل د چمن زرګونو پرلتوالو نن د 2023 کال لومړۍ ورځ د تورې ورځې په توګه د لمانځلو او ماتم کولو اعلان وکړ. د پرلت مشر صادق اڅکزي بیګا مشال ریډي ته وویل چې ماتم ځکه کوي چې حکومت یې غوښتنې نه دي منلې.
تور ورځ موږ په دې لمانځو چې د کال درې میاشتې یعنې وایي موږ پرلت مسلسل په احتجاج ګرمي او یخ دواړې تېرې کې زموږ ځخ شوک نه اوري. هر چا چې قدم یشي دي چې راغلی دي وعده کړې ده هغه تښتېدلی دي. بیا موږ له نه دي راغلي.
دا پرلتوال غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت د پرچمن لارې د افغانستان سره تګ راتګ پر شناختی کارډ تذکره او یا هم ځایي پرمټ کړي. خو د پاکستان نگران حکومت وایي چې هر څوک باید د سفر لپاره پاسپورټ او ویزه ولري. په اسلام آباد کې د یو څېړنیز مرکز راټولې کړې شمېرې ښیي چې په 2023 کال کې په پاکستان کې له زرو زیاتې د وسلوالو حملو او د امنیتي ځواکونو کاروایانې شوې دي چې پکې نږدې 3000 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ د دسمبر په 1 خپاره کړې رپورټ کې ویلي چې په تیرو 12 میاشتو کې وسلوالو 641 حملې او امنیتي ځواکونو له 400 زیات عملیات کړي دي چې پټولو کې 1511 کسان وژل شوي او 1450 زخمیان دي. راپور زیاتوي چې دا د تیر 2023 کال په نسبت 9% اضافه ښیي. ډیری حمله په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د تحریک انصاف د اکثرو او نورو ګوندونو د ځینو کاندیدانو د نوملیکنې د کاغذونو له ردېدلو ښکاري چې راتلونکي انتخابات به غیر شفاف وي. د کمیشن د دسمبر په 1 پر ایکس چې پخوا ټویټر و لیکلي چې په دې اړه ډېره اندېښنه لري. د پاکستان ټاکنو کمیشن د تحریک انصاف د 90% مشرانو له وزیرستانه د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو مخکښانو علي وزیر او عالمزیب مسید د نېشنل پارټي منګل د مشر اختر منګل او ګڼو نورو کاغذونو د تکنیکي نیمګړتیاو او د انتخاباتي شرایطو نه پوره کولو په بنیاد رد کړي دي. علي وزیر د دسمبر په 1 مشال ریډیو ته وویل چې دا هسې بهاني دي او کوښښ کېږي چې په راتلونکي پارلمان کې داسې څوک نه وي چې پر امنیتي پالیسیو نیوکې وکړی شي. کاندیدان کولی شي د دې پریکړې په خلاف د جنوري تر 3 پورې درخواست جمع کړي. جمعیت علماء اسلام فی وایي چې بډیر اسماعیل خان کې د دوی پر ګاډو برید شمې خو چاته زیان نه دی رسیدلی. د ګوند بیګار رسنیو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې د برید هدف د دوی مشر مولانا فضل الرحمن وو خو نوموړی د ګاډو په قافله کې نه و. بل چاته هم زیان نه دی رسیدلی. ډان جیو او سما ټلویزیونونو د ډیر اسماعیل خان د پولیسو له خولې ویلي چې د برید هدف مولانا فضل الرحمن نه و او دوی پلټنې کوي چې بریدګر څوک وو او کومې خواته تښتېدلی دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پختونخوا په سوات کې پولیس وایي د وسلوالو بریدونو او غلاو د مخنیوي لپاره پر لویو لارو او مارکیټونو کې 1400 امنیتي کمرې لګېدې. د سوات پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور تېر ورځ مشال ریډي ته وویل چې په سیدو شریف کې لاوار د مخه 450 کمرې لګولي او په منګوره کې به هم نصبېږي. په کابل کې د طالبانو د حکومت دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد وایي له پاکستان او تاجکستان غواړي چې دغو وسلوالو مخه ونیسي چې د دوی له خاورې افغانستان ته ځي. هغه د دسمبر په 1 په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې په افغانستان کې په یو بریدونکي پاکستاني او تاجکستاني وګړي ښکیل دي. نوموړی دا وکړه چې د داعش سره د طالبانو د جګړې په مهال په لسګونو تاجکستاني او لشلو زیات پاکستاني وګړي دوی وژلي او په سلګونو یې نیولې دي. د پاکستان او تاجکستان حکومت او داعش په دې اړه څه تازه غبرګون نه دی ښودلی. خو په اسلام آباد کې د نگران حکومت چارواکو تر دې مخکې ویلو چې افغان طالبانو د تحریک طالبان پاکستان TTP د غوښتلو په وړاندې ډېر څه نه دي کړي چې په پاکستان کې بریدونه کوي. د امریکا پوز د دسمبر په 1 وویل چې سمندري هلیکاپټرې پر هغه د ایران ملاتړ لرونکو سی یا غنو ډز وکړي چې پرې بي کارګو کښته یې په سره بهیره کې حمله کول. له یمن سرچینې واجب دی پیخه کې لس یا غن وژل شوی او د هوتیانو نظامی وین یحیی سری هم دا تایید کړی ده. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اور دین کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د اوس موږ اوریدل شي. یو رپورټ ته ورشو د چمن پر لټوالو د ښار ترڅنګ د بلوچستان په ګڼو خورنو کې د کار بندي اعلان کړی وای. نن د نوي کال په لومړۍ ورځ ماتم کوي. د نږدې درې میاشتو راهیسې روان پر لټ ګډونوال وای لومړی به چمن بندي او کبه هم غوښتنې نه منل کیږي نو د صوبې سر خار کوټه د ورزي پر لټوال غوښتن لري چې د چمن پر لاره د افغانستان سره د تجارت لپاره د پاسپورت او ویزه شرط ختم شي. خو د پاکستان نگران حکومت دا غوښتنه رد کړې. البته زیاتوي چې له پر لټوال سره نورو مذاکراتو کولو ته تیار دي. په دې اړه نور تفصیل د سمد شبنم پر رپورت کې اورو چې د مظاهره چانو په غاک پیلي
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کولو پر ضد د تیر میلادي کال 2023 د اکتوبر 18 په چمن کې روان پر لټوالو د نیوي میلادي کال 2023 پیل په ویر او ماتم وکړ. دوی په چمن کې د شپې تر ناوخته په زرګونو خلک راټول سوي وو چې سپین بیرغونه په لاسونو کې وو.
موږ د چمن په ډیورنډ لین برګې ډېر صاحب پاسپورت نه منو.
د دې ماتم په اړه د چمن د سوداګرو اتحادیې مشر صادق اڅکزي مشالې ډوته وویل
په ټوله دنیا کې اسري سال په داسې سنکار باندې لمانځل کیږي چې هغه خوشحالۍ جوړېږي. د نوي سباون ډېر هم بولي او تور لوړ ورځ موږ په دې لمانځو چې د کال درې میاشتې یعنې وایي ستا موږ تر لپ مسلسل په احتجاج ګرمي او یخ دواړې تېرې کې
د چمن پر لټوال حکومت د چمن او سپین بولدک ترمن سره دی دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستانی شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. په دې اړه د چمن د پرلت 15 کسیز کمیټې او د پښتونخوا ملي او میګوند غړي ولسیار خان مشالېډو ته وویل
د زلاو کلا خان چې اوس په دوه سو چې تقسیم شو یو زلاو کلا خان ده او دا څنګه ولسوالي چمن ده په خوا یو زلاو ده. دې سیمې خلک پر عادي شناختې کارت چې کوم زموږ دی موږ پر دې کوچ پر هغه کې په پته د دې د وځلو لیکلې ول د چمنو د عبدالله خان او هغه طرف ته بیا د کندهار څخه تم د کیچي په طرف ته پاکستان تخته پول بولدک شاوخوا ریډ بای سیمو خلګو چې وو چې دا وو په تسپیرو کې مدا پکې لیکلي دام پاکستان ته تا ګور تا کول چې بیا په دې کې پاکستان وویل چې دا افغانستان چې څنګه تسکیره کاغذی ده نو پر دا سره تر ده کله دا چې ازموږ یو کل ثابت کېسته نو دا د ولسوالۍ یا د ډیسټریکټ کې مختلف دي. نو بیا د تصدیق لپاره د پاکستان پر غوښتنه افغانستان له طرفه چې کوم خلک راکړو د دې بیا ریویریکیشن لپاره یو سټیم پروایي چې هغه ته ټاپه تذکره ویله
د پرلتوالو لخوا د حکومتي چارواکو سره د خبرو لپاره 15 کسیز کمیټې هم جوړ شوې و چې دغه کمیټې په کوټه، پېښور او اسلام آباد کې د ګڼو سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو سره د پرلتوالو ستونزې شریکې کړې وې. په دې اړه ولسیار خان مشالې ډوته زیاته کړه
نومبر باندې په سینټ اف پاکستان کې د داخله قائمه کمیټې محسن عزیز جمهور شیخ صاحب کو یو مختلف سنیټرانو او پاکیز کې شیانو داسي ګام پکشي او مستل زیرو کې کمیټه هغه ته پیښ بیا د کمیټې چیرمن وزیر داخله که په وقتی دغه وخت هغه د تنظیم ملک په نوټیس را وغوښته او هغه رالی موږ هغه مخته د خپل مسئلې کې جوړ هغه زموږ سره دا ژمنه وکړه چې چونکې وزیر اعظم نفتار نیچیت نفتار په ملک شي مرته شپږ ورځې راکړي سپېمو ته دې په راکړي او په هند په دغه ورځ نوویشتم نومبر باندې زموږ د پرلت مرګور ګورنر بلوچستان ولي کاکړ راغلی چې بیا د دوی سره لیدلي وو، هغه هم 15 ورځې تېر واخت. یوه میاشت کمپلیټه موږ دوی ته انتظار وکړ. په یوه میاشت کښې نه موږ سره ګورنر بلوچستان نه وزیر داخله نه د سینټ
د ډسمبر پر 1 د چمن سوداګرو او دکاندارانو د چمن د پرلت په ملاتړ کار بندیز کړی وو. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو بهرنیانو ته د اکتوبر تر 1 له هېواده د وتلو امر کړی وو او د لومړي نومبر څخه یې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی وو. حکومت وایي چې دغه ګام یې په هېواد کې د امن خوندي ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خپرونه
د مشال مرکه
په 10:30 بجو
د مشال په نوم
په 1 بجه
د مشال ریډیوي مجله
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په 3 بجو
سندری جادوګری
په 4:30 بجو
روختیا او درملنا
په 5 بجو
اوریدونکو ته خبرونه تاسو ته نن له مشال ریډیو نشریږي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن د راتلونکو ټاکنو لپاره د ګڼو نوموتو سیاستوالو کاغذونه رد کړي دي. په دغه نوماندانو یا کاندیدانو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علي وزیر او د بلوچستان نېشنل پارټۍ مینګل مشر سردار اختر جان مینګل هم دي. د ټاکنو کمیشن ویلي چې د مینګل کاغذونه په متحده عرب اماراتو کې د اقامې درلودو او د نورو هغه د نیمګړتیاو له امله رد شوي دي، خو مینګل وایي په همدې کاغذونو یې له 2009 کال راهیسې ټاکنې کولې. هغه اولی وزیر ویلي چې د داسې پارلمان جوړولو کوشش کیږي چې څوک پکې د امنیتي ادارو پر پالیسیو نیوکې ونه شي کړې، خو د ټاکنو کمیشن او نگران حکومت د شفافو ټاکنو ژمنه کړې او وایي چې رد شوي کاندیدان کولی شي د جنوري تر 3 پورې د دې پریکړې پر ضد درخواست جمع کړي. په دې اړه د شبیر جان رپورټ اورو.
دا بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر اختر مینګل د خپل نامزدګۍ کاغذونو مسترد کېدو وروسته په خپل ایکس باندې ټویټر ولیکلی چې زه د 2009 راسې په متحده عرب اماراتو کې استوګنځی لرم او د هغه وخت راسې ما 2 ټول ټاکنې کړې دي، یو ور د صوبایي او بیا د قومي اسمبلۍ، او دواړه مې ګټلې دي. خو دا ور فرق دا دی چې په قومي اسمبلۍ او په نورو فورمونو مې د بلوچستان لپاره غږ پورته کولو سزا راکول کېږي. دې لیکي که داسې وي زه هیڅ افسوس نه لرم او د نورو بدو تماهم لرم. دوی په اسمبلی کې زما غږ بندولی شي، خو په اولس کې به مې څنګه غږ بندوي. دغه ډول علي وزیر هم په دې باب له مشال لیډو ته ویلي چې یو اف آی آر وو، خو د هغې هم عدالت نه ضمانت دوی ترلاسه کړی دی او کلیرنس سند هم، خو زیاتوي چې د کاغذونو مسترد کېدو وجه په د اف آی آر نه بلکې پارلیمان نه هغه کسان بهر ساتل دي چې د ریاست په غلطو پالیسو آواز پورته کوي یا مزاحمت کوي.
دا اوس چې کومه مخته سلسلې دلته په دې وطن کې را روانې دي، دا اوس کوم چې حالات را روان دي د افغانستان په ولا سره، بیا زمونږ پخوانی فاټه کې تاسو وینئ چې دې خپل بیا تقریبا فوج ځای په ځای کو، نو دې اصل کې ځل بیا داسې غواړي چې دلته د دې مذهب په حواله سره دې بیا جنگونه سٹارټ کی. نو چونکی دې حوادث سره پښتون اوس په هیڅ صورت باندې دې جنگ ته تیار نه دی، زما خیال دا دی چې دا کاغذي نامزدګي دا اخیری مرحله نه ده. دا اوس کا الیکشن ټریبیونل موږ ته اجازه راکړه، نو زما خیال داسې کیږي چې دې د خیری اپشن دا وی چې دغه کسان دی دوه گرفتار کی، ځکه چې دی په هیڅ صورت باندې نه غواړي یو داسې پارلیمنت غواړي چې زه وایم چې هغه به ډیر به اختیار وي. اوس په خیر شي، نو مخته ورته ګورو خپل سټګل مجري ساتلې دي.
علي وزیر د جنوبي وزیرستان انا دو سال مختم او د بل مرګري چې کاغذونه مسترسوي دي علمزيب د صوبای اسمبلی پی کې یو سل لسم نه کاغذونه جمع کړي وو. د غړول د حقوق خلق پارټي د پنجاب صوبای اسمبلی حلقې یو سل شپیتم نه امیدوار او پټولنو رسنو د بشر حقوقو لپاره فعال امار علی جان په خپل ایکس اکاونټ لیکي چې زما د نامزدګۍ کاغذونه الیکشن کمیشن مسترد کړی دي. ورسوله دي چې د ټول اسناد په پوره تفتیش دوران صفا وګرځول شو، خو وروسته ناسرګند ځواکونو مداخله وکړه او وایي چې ردی خلاف په های کورټ تزي او د دوی د خپل خوخ انتخابي عمل به ناکام شي او جمهوریت به غالب شي. په پیښور کې شرون کې خبريال شمشاید وایي د دې روانو ټاکنو عمل داسې روان دي چې د اوس نه پکې خوخي او ناخوخي کیږي.
هر څوک چې جمهوریت نوم اخلي د آئی دین د پاسدارای د پارلیمنت د بالادسته او د عدلی د ازاده خبره کوي نو هغه ته خطر ده. دا اوس چې کوم ټول ټاکنې روان دي نو زمان راځه دا چې دا د وړاندې نه په دې کې ریګینګ شروع شو او د دې نتیجې خو به یو قابل قبول نه او بل زمان راځه دا کدا دغه شن پکې د لایک او ډیسلایک شي د دې به اهمیت هم نه او د دې خلاف ډیر زیات مزاحمت دي. او زه چې ګورم نو د سیاسي میدان کې د ټول نه زیات مزاحمت چې شو نو هغه د 1900 د ټول ټاکن نورسته شو او دا مزاحمت پر دینه تیزی زمان دازه دار چې چارواکو ته پکار دي چې هغه د دې سیاسي مداخلت نه لاس واخلي.
د پامړ دا چې دغه نه علاوه ټول هواد کې د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د 2000 سیوا امیدوارانو کاغذونه د تفتیش او کتنې دوران مسترد شوی دي چې پکې د قامین علاوه د صوبایي اسمبلیو لپاره غړي هم شامل دي پچا مقدمه وي او د چا کاغذونو کې کمی وو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په یوټیوب د مشال ریډیو بیلابیلې ویډیوګانې وګورئ. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت دفاع وزیر ملا محمد یعقوب وایي په لسګونو تاجکستاني او په سلګونو پاکستاني وسلوال یې نیولې دي. هغه په کابل کې په یو غونډه کې د ګڼو پاکستاني او تاجکستاني وګړو د وژنې ادعا هم وکړه. د نوموړي په وینا د کسان د داعش په لیکو کې افغانستان ته د جګړې لپاره ورغلی وو. د ابداسال کې د چې د پاکستان پوز او حکومت یې دا کوي چې افغان طالبانو پر هغه وسلوالو سترګې پټې کړي چې له افغانستان ورځي او هلته بریدونه کوي. خو په کابل کې د طالبانو حکومت وی افغان خاوره د هیچا پر ضد استعمال دوته نه پریدي. په دې اړه نور تفصیل له امید زهیر ملورو.
د طالبانو حکومت ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد وایي واقع تر طالبانو رسیدو وروسته په افغانستان کې د نن ټول شویو بریدونو کې له تاجکستاني او پاکستاني وګړو کار اخیستل شوی دی.
چې په افغانستان کې کوم بریدونه په مساجدو، خانقاو، دینی علماي کرامو او د ولسي وګړو په اجتماعاتو ترسره شوی، په هغو ټولو کې له بهرنیو اتباعو په ځانګړي توګه د تاجکستان هیواد له اتباعو څخه کار اخیستل شوی. لسګونه تاجکستاني اتباع زمور د امنیتی ځواکونو د عملیاتو په پایله کې وژل شوی او سلګونه نورې لسګونه نورې ژوندې نیول شوی. همدغه راز په دوهمه درجه کې د زیاتو بریدونو په تنظیم کې پاکستانی اتباع شکیل وو. له شلو زیات پاکستانی وګړي زمور د امنیتی ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی او سلګونه نورې ژوندې نیول شوی دي.
هغه له دې هیوادونو وغوښتل چې افغانستان ته د دې وسلوالو د راتګ مخه ونیسي. د طالبانو دفاع وزارت سرپرست د افغانستان په خوندیتوب هم ټینګار وکړل او وی ویل د دوه هېد هوکړې پر بنسټ دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. محمد یعقوب مجاهد د پاکستانی حکومت د هغو څرګندونو په اړه هم خبرګون خود چې وای تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري.
موجود دی او پانه دی دا کوي دا موږ ردو او دا چې په دې اړه دی زموږ په مقابل کې دا پاکستان په مقابل کې کومې دعاوی لري دا بیا ځای بیا اساس دی.
د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست داسې مالدات څرګندونه کوي چې مخکې تر دې تاجکستان خپل هیواد ته د افغانستان له خاورې د ترهګرو د وختو او د مخدرو موادو د قاچاق په اړه اندېښنه ښودلي او افغانستان سره یې پر پوله د خپلو پوځي تحقیقاتو د پیاوړي کولو خبره هم کړي. همدارول د پاکستاني پوځ د لوی درسیز په ګډون د دې هیواد ډیرو لوړ پوړو چارواکو ویلي چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه پر پاکستاني ځواکونو بریدونه کوي. د پاکستان حکومت دا ادعا هم کړي چې په دې هیواد کې وروستي کوم بریدونه چې شوي پدې روکی افغان وګړي خکېلو. په خکاره د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د همدې مسایلو له امله اړیکې ترنګلې ښکاري. تازه د پاکستان ډان ورسپانې خبر ورکړه چې تمه د جنوري میاشتې په پیل کې د طالبانو حکومت د کندهار والی مولا شیرین اخون اسلام آباد ته ولاړ شي او هلته له استخباراتي او سیاسي چارواکو سره د روان کړکیچ د اواري لپاره هڅې وکړي. پاکستاني رسنیو نن دا هم لیکلي چې تمه د روان اونۍ د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګل مشر مولا فضل الرحمان هم کابل ته ولاړ شي. د هغه د سفر یو مهم هدف هم د پاکستان او طالبانو ترمنځ د ستونزو اوارې خودل شوی دی.
دا مشال رادیو دا
اور دین کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی وسم سواد ته ورزو او له هغه ځای تاسو یو ریپورت وړاندې کوم. د خبر پښتونخوا د سواد منګوري دکاندارانو وی لغلا او تنگ شوې دي، خو دوی اوس د حکومت هغه پلان ته هیله مند دي چې لمخې به د امنیت ټینګ ساتلو لپاره په بازار کې کمرې لګیږي. پولیس وایي دا کمرې به د هغو غلو په معلومولو کې مرسته وکړي چې تر غلا او روسته پټیږي. د دوی په خبره پر لوی سړکونو او څلور لارو کې هم کمرې لګول کیږي چې د مخ پر زیاتېدونکو جرمونو مخنیوی به ممکنه کړي. د منګوري ځینې اوسیدونکي بیا وایي د امنیتي کمرو لګولو ترڅنګ باید پولیس هم بیدار ووسی. نیاز احمد خان په دې اړه رپورټ لري.
د سواد تجارتي اتحادیه سو میاشتې وړاندې محفوظ خار په نوم په منګوره او سیدو شریف کې د حفاظت لپاره کیمرو لګولو اعلان کړی چې تر مخه به څلور کیلومتره چاپیره بازارونو، مارکیټونو، پارکونو، لوی جماعتونو، سکولونو، کالجونو کې داسې کیمرې لګوي چې څارنه به پولیس کوي. د سواد هوټل اسوسیشن مشر حاجي زید خان وایي چې په دغه لړ کې د 15,000 دوکاندارانو 15,000 روپۍ په سر غوښتنه شوې او دغه د کاروبار کوونکو په پایده کې دي.
اوله خبردار چې حکومت یو اکټ رخ کړی سکیورټي اکټ دا غیلانې په هر دکاندار باندې پرد دي چې هغه خپل سیستم لګي او دوه غټي کیمرې به بار سیټ ته لګي. دغه سیستم چې هغه لګي نو 15-20,000 روپۍ نه په هغه باندې زیاته خرچه راځي. نو دې سلسله کې به پولیسو په دې دکاندارانو پرچې کولې او بیا به عدالتونو ته موږ راتلو. نو بیا هغه وایمې پولیس سره د عدالت سره نو دا غي په نتیجه کې موږ ټول بازار مشران دل درالو کې نستو او موږ یو جاینټ پروګرام جوړ کو چې سیف سیټي پروجیکټ چې دا هم په کمیونټي بیس باندې کو او دا کیمرې چې موږ ولګو په شریکه باندې نو دا به د کمانډ اند کنټرول سنټر سره چې دا به سره کنیکټ شي.
سواد پولیس وایي چې دا کې 3500 کیمرې په بیلابیل سمو کې لګولای شي او دغه لپاره سیدو شریف کې سلیر ساته د سارنې لپاره کنټرول روم جوړ شوی چې ورته کمانډ اند کنټرول نوم ورکړی شوی. دغه مرکز پرانسته د دسمبر په 9 نیټه د خیبر پختونخوا پولیس مشر اختریات ګنداپور وکړه. وروسته خبریالانو ته چې دا کیمرونه به د ترهګرۍ پیښو په شمول د هر قسمه ناقانونو کارونو مخنیوي کې کار اغسته کیږي.
کچھ ماه بعد اس کو 1600 کیمرو سے دیکھ رہے ہوں گے تو ظاہر ہے جتنی بھی
سمیاشت وروسته به دا خار د 1400 کیمرو باندې لیدل کیږي. ظاهر ده چې څومره لوی مهم او کوم مرکزی سرکول وي هغه به محفوظ وي. زمون چې کوم غټ ضرورت ته هغه به پوره کیږي. د سواد منګوري کاروباری تن سیپ الله وایي چې وړاندې هم منګور خار کې داسې کیمرې لګولای شوې خو هغه وخت دومره با سره نه وي.
دا غلاګانی کیږي، شوکی کیږي، موبایل پټی کی دخل ګنا دغه تختې دخل ګنا د نشیان دي. نو چې لکه زمواري یو سړی والی زکه چې دا پیسې دي، دا ګډیر پیسې تقریبا 5-6 کروڑ روپۍ به زی کنه. نو چې دا دی لکه دا په صحیح طریقو لګي بل محفوظ شي بیا اول د ټول نمن خبر به کیدار چې په هغه طریقه مولګي ازره چې دغه ګڼډ کپی زیاره لکه دا پیسې اوس کمې شوې اوس موږ له مزید نور پن پکار دی یا یو کال ټیکی بیا خراب شي بیا څوک مینټیننس نه کوي. نو چې دا غیلو دا خډر خیر دم دی موږ دې ته هر کلی او هر ټیم چې دوی کوي بالکل.
نو ابالي چې منګور خار کې جدا جدا ځایونو کې درې دوکانونه دي وایي چې دوی نه غلاګانی وشي اکثر ملزمان اونې ولې هم شي خو د کاروباري خلقو شوی تاوان بیا نه پوره کیږي.
تقریبا په هر هفته کې اغلا کیږي د یو دکاندار بل دکاندار داغه همنګ چته سریزټ ونه لیدو بیا په تانه تلاړ شي مالونه را خلقو ملاړ شي هغه ال ته خراب شي سغل وړي داغه همنګ سدي سه سپید نه نو بدی کوم سړی را مشکل ده.
د پولیسو دربخه د سواد منګوري خار او سیدو شریف چې سوله ک آبادی لري زیاتره پکې بازارونه او کاروباري مرکزونه دي. تیر کال هم په دغه بازار کې وسلوالو دو پولیسوالا په ډاګه ورځ وجلی ول. دغه رنګه روزانه پکې غلاګانی شوکی کیږي. د تر سنخار تر راتلونکو یو شمیر خلکو نه قیمتي سامان، گاڑی او موټر سایکل پټیږي چې ورسته دغلو په جنګلو ګرانوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تا تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا بپانا mashalradio.com کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
او ریدن کو تاسے مشال ریڈیو او رید دا مشال ریڈیو خبرونه په مشال ریڈیو ڈاٹ کام او دا مشال ریڈیو په فری وړی یا وړیا موبایل ایپ باندې هم تاسو هم دا وسوره دلی شي. په خبر پختونخوا کې خبر اعلان وای یو بل کال یعنی 2023 هم تیر شو خو د دوی مشکلات کم نشول. ډیری خبر اعلان د وسلوالو او امنیتی ځواکونو له ګواښونو سره مخامخ دي. د دوی په وینا د حکومتي بندیزونو له وجې د رسنیو ازادي ترول شوې او معلوماتو ته لاسرسی کم دی. که څه هم د پاکستان نگران حکومت په بیا بیا ادعا کړې چې د غلطه د قوانینو له مخې رسنۍ آزاد دي، خو خبر اعلان وایي داسې ښکاري چې ځینې قوانین جوړ شوي د همدې لپاره دي چې رسنۍ پرې کنټرول کړل شي. نور حال به له وسیم سجاد وورو.
په پاکستان کې د صحافت د ازادۍ لپاره کارکوونکي ادارې پریس فریډم نتورک په خپل کلنی رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې صحافیانو ته په دړکو او خطرو کې په کال 2023 کې 80% سیواواله راغلي دي. بلړخت په نیواله سطر صحافت د ازادۍ لپاره کارکوونکي ادارې ریپورټرز وداوت بارډر په خپل ویب سایټ لیکلي چې پاکستان د صحافیانو لپاره د نړۍ تر ټولو وژونکي ملکونو کې یو دی، چرته چې هر کال د درې یا څلور صحافیانو وژنه کیږي. د یادو راپورونو په اساس د خیبر پختونخوا او په خصوصي توګه د قبایلي ضلعو صحافیانو ته د خپل کار کولو په لار کې مشکلات ورپیښ دي. د قبایلي ضلع باجوړ صحافي بلال یاسر دغلته صحافیانو ته ورپیښې ستونزې مشال ریډیو ته صدا سي بیان کړې.
دلته د روانو هدفي وجنو د وجې زمنګ صحافت او زمنګ کار او زمنګ زیار هغه ډیر زیات محدود شوی او په دې کال کې ډیر زیات هدفي وجنې وشولې. دلته دلته زیب زیب هم د ماکی وشوي، نو دغه بدامنۍ او دغه دهشتګردۍ زمنګ په صحافتي ژوند باندې ډیر بد اغیز واچو.
په پاکستان کې د صحافت د ازادۍ لپاره کارکوونکي اداره پریس فریډم نتورک هر کال خپل راپور د مئی په میاشت کې خپروي. یادی ادارې د روان کال په راپور کې ویلي چې د صحافیانو پر ضد په کال 2023 او 2023 کې یو سل سلویخ د دړکو پیښې راپور کړل شوې دي. په یاد راپور کې د صحافیانو باندې د حملو شدت، فزیکي بریدونه او ګواښونه یاد کړل شوي دي. د پېښور مسرت الله یو د هغه صحافیانو دی چې د کال 2023 د جون په میاشت کې پی د هغه په وینا د خپل کار په وجه نامعلومه کسانو حمله کړې وه او زخمی کړي وو. مسرت الله خپل قصه مشال ریډیو ته صدا سي وکړه.
سپورټ ډایرکټر د مین گیټ موز میو کور هو ته ما او ما زګر او د گیټ مخه ته سر ډنګي وو پس پما باندې وو خزر نو خپل پسري والم په ملایو والم په حکم یو خل نړیوال می خپل اغي خو خیر دغه شو بیا د سپټال ته لاړم. اوخې لکه د مند پښاپ اسلام مرګري کوم اغي رال خبرې وکړي او چې کله پدی باندې پولیس باندې پرشر راغې نو اغي بیا دی باقي گرفتارې وکړي کسانې راوستل. وزدا ویل غواړم ک اسې د پریس د ازادې خبر کول غواړي کنه سو دا سي اسې ګټ دی.
په پېښور کې د صحافیانو اتحادیه خیبر یونین اف جرنالست وای هر څوک د پاکستان د آئین آرټیکل 19 هر انسان ته د بیان د ازادۍ حق ورکوي. خود بی وای په خیبر پختونخوا کې د صحافت د ازادۍ وضع ورس تر بلا په غورځېدو ده. د خیبر یونین اف جرنالست مشر ناصر حسین مشال ریډیو ته ویل
مې سمجھتا ہوں کہ یہ 2023 بھی وہی تھا جو آج
زه فکر کوم چې کال 2023 هم هغه شان دی او څنګه چې د نن نه شل کال مخ کې وو. په ټول ملک کې صحافیان محفوظ نه وو. چا چې هم دا خبره کړې وه هغه زورول شوې دي، کده ادارو له خوا دي او کده عامو خلکو له خوا. زمونږ ډیر ملګری وهل شوی هم دي. د چا چې خپل میند کې شخړه وي او صحافی رپورٹ کی نخل کیوں بلتے سے نوائی او صحافی ٹارگٹ کری
بجائے ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے وہ صحافیوں کو ٹارگٹ کرتا ہے.
د خبرونو اب جرنلسٹ مشر ناصر حسین د حکومت نو غختنه وکړه چې صحافیانو د خوندي ساتلو لپاره کوټلی ګامونه پورته کړي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری گټه پورته کئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال مرکت استل ګروسته وړاندې کوو چې ونې خبرونه ده. خدرته به وایو چې د چمن زرګونو پر د توالو نن د 2023 کال لومړی ورځ د تورې ورځې په توګه د لمانځلو ماتم کولو اعلان کړی دی. دا پر د توال غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت دې پر چمن لارې د افغانستان سره تګ راتک په شناختی کارډ تذکره او یا هم ځایي پرمټ کړي. خو حکومت وایي چې هر څوک باید د سفر لپاره پاسپورټ او ویزا ولري. د امریکا پوز د دسمبر په 1 ویل چې سمندري هلیکاپټر یې پر هغه د ایران ملتړ لرونکو سی یغانو ډز وکړي چې پرې وی کارګو کښته یې حمله کوله. له یمن سرچینه وایي چې په دې حمله کې لس یغان وجه شوې دي. متحده عرب امارات او افغانستان ته په 2 مارشل وریزه کرکټ لوبه کې پرون په 11 منډو ماتې ورکړه. تر دې مخکې لومړی لوبه افغانستان ګټلې و او دریمه لوبه به د جنوري په 2 کې. وسم مشال مرکه خبرونه ورو چې ګلایزي درته جوړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
دا مشال رادیو درونکو په مشال مرکه کې تاسو قربا ګل ایازم څنګه تاسو معلومه ده. په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتلې شخصیت سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند د کار په اړه معنی د هغوی د خلینو اورو او ورسره بیا په موجوده حالاتو هم خبرې کوو. نن سره په پاکستان کې د بشري حقوقو سازمان پاکستان هیومن رائټس کمیشن د خیبر پښتونخوا غړي اکبر خان صاحب ملمه ده. اکبر خان صاحب تاسو په پروګرام کې هر کله وای.
مننه جی.
ډیره زاته مننه تاسو د وروخ ویسلو. اکبر خان صاحب لومړی زمونږ اوریدونکو ته وی تاسو د خیبر پښتونخوا کې سیمې سره تعلق لري.
دا لوړ دیر سره تعلق ساتم په مرګري
نه. ها او لومړنی ذکر مهم تاسو اغاز نه کړی بيجي.
بالکل زما ټول تعلیمي او نور عملی ژوند چې په مرګري سره ډیر لوړ سره وابسته دي.
تعلیمي سلسله مو څنګه لکه ته مرګري نه شروع کړل او په کوم ځای پای ته ورسوله؟
بس د پېښور یونیورسيټي نه مې په اردو او په سیاسيات کې ماستر کړی دی.
ها او په د خپل د طالب علمي په زمانه کې کم هغه دندې مو تر سره کړې دي یا په کم کم هغه پاتې شي بي سیاست سره هم شوق وکنه؟
سیاست سره شوق او د لیفت په سیاست سره زیات تر ډي سي اف ډي اس اف د حوالے سره.
ها
خپل هلې ځلې کړې دي. ها
نو څنګه مو بیا د لکه د بشري حقوقو اداغه مو مخه کړله؟
بس دا په 2000 کې چې د هیومن رائټ کمیشن اف پاکستان سره یو ورکشاپ کې وابستګی را ده او بیا وروته وروته هغه د ضلع کور ګروپ کوارډینیټر په حیثیت باندې او بیا د شانتي تیرشی وی درې ځلې چې د درې کارو ټرم د پارا الیکشن کیږي.
ښه جی.
نېشنل کونسل او په یوه کې برخه واغسته. او دا دوه ځلې چې د خیبر پښتونخوا د وایس چیر په سیټ باندې ټاکنه وشوه.
ښه جی. نو ستاسي څنګه ویل چې ستاسي خپل شوق نر تاسو راغلی او که تاسو حالات ته وکتل نو دا پریکړه مو وکړه؟
نو زمون چې کوم سیاسي د غم او غم کتا سو غوري نو دا خو بنیادی تور باندې بشري حقوقونه چې دی یو سیاسي موجوده.
بالکل.
او لازم ده چې سیاسي ګوندونه یا سیاسي پارټیانی په دې باندې خاص توجه ورکړي. او کوم چې دا مون سیاسي وابستګي و نو غم دا کوم چې دا بشري حقوقونه موضوعات دی پاکی باندې ډیر زیات جوړ تعلق وصله رلو نو ځکه سیاسي تور باندې یو دلچسپي دی حوالے سره.
ها
او بیا چې د هیومن رائټ کمیشن اف پاکستان په شان ته یو اداره چې هغه د پاکستان غونډې ملک یو قدر منزلت مونته نو دا غي سم وابستګي جوړې ده چې اشوکمو ضرورت هم وو نخپل خلکو لپاره لازم ګڼل.
اکبر خان صاحب، تاسو لکه سیاسي وابستګي کوم کم ګون سره و؟
نو سیاسي تور باندې خو زادغه سره لکه کوم ګورو نو زنګ وابستګي د لیفت لکه کمونست پارټي چې و ناغې سپاتې شوی دا بیا قوم انقلابي پارټي و دا غینا پس څنګه دا ماغه دا د 92 نه اون ورډ چې سوویت بلاک چې دی هغه منتشر شو نو هغه نه پس بیا د لیفت سیاست هم د سي دړې وړې شو په پاکستان کې نو بیا هم ډېر فعال شرکت خو نه دی پاتې شوی خو ساعت پورې د ان پی سم وابستګي پاتې و.
څنګه تاسو خبر وکړه چې د کینلاس کوم سیاسي هغه دی هغه په پاکستان کې اوس هغه رنگ پاتې نه دی، خو چې کوم یو هغه سوچ دی یو پروګرسیو سوچ دی نو هغه اوس هم په زیاتره هغه کې شته موجود دی؟
نه د لیفت قوت نه موجود دی، بلکې د قسمتې سره یو خو دی په سم متحده سمورچا یا پروګرام ورن کړی شو.
ها
نو دا یو ډیر زغاسته او ولسی رضان سره هلکه ضرورت انتهایی دی په دې وخت کې چې صرف د لیفت یا د پروګرسیو سیاست بیانیا مو وجود نه لري لکه خلکو د پاره کنه کې دې شي ګوندونه شته د لري خو خلکو ته سیاسي دی یا خلکو ته د غیر رسایي
خو اکبر خان صاحب څنګه ګوري تاسو د سیاسي ګوندونو کې کومو ګور په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو اوس په دې رسټو کې هم یو داسې تګلارې خپل کړې و چې ماغه سوچ او ماغه فکر مانی
او کته تاسو وسمو ګوري چې د بلوچستان کې یا په خیبر پښتونخوا کې چې اکن ګوندونه دي یا دي قوم پرز ګوندونه بل خصوص نو هغه خو لکه یو شانتي ګوري نو دا بشری حقوقو په دغه کې په دغه په بیانې په ذریعہ باندې خپل پروګرام مخکې دیږي کنه کتا سو
بالکل وو
کام پر سو غوړی ایون سیندي کام پر ستن چې هغه د شانتي لږکې نو د بشری حقوقو د حواله سره دغه خپل بیانې مخکې دیږي.
اکبر خان صاحب، کتابونو سره تاسو شو کوم وی تاسو خپل دومره لوی مدته تاسو په دغه کې پاتې شوی یې جوړ نظر هم لري، کوم داسې کتاب چې تاسو په نظر باندې چې هغه لوستل لکه تاسو ډیر خوښته او تاسو غواړئ تاسو اکثر کشرانو ته هغه ته ریکومند کوی هم تجویز کوی هم چې دا خامخا ولولي؟
نو زما په خیال خو یو سیاسي کارکون ته چې دا ستیہ حسن دا دغه نوی د فکر سره هغه لازمی کتل غواړي ولې چې ډېر بنیادی سیاسي مباحث چې ده په ډېر ساده طریقې سره تازه کې واضح کړی شوی دي. نو زه خو به زما ذاتی طور باندې خوښم ده او کڅوړه د یو کتاب نوم اخلي نو یو کتاب به
قدرمن اوریدونکو په مشال مرکه کې را سره د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی د خیبر پختونخوا غړی اکبر خان صاحب ملمدي اوس یو ورکشاپ د مالو او د دمی رسو بیا حاضرېږو.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقې ډېر اسانه ده. ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ډی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تستاسې لاسرسي لا زیات اسان شي.
دا د میرسو اکبر خان صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. اکبر خان صاحب، کوس لګ د خپل موضوع ته راشو، په د بشری حقوقو موضوع چې دا هغه یو ډیر ژور موضوع ده، ډیر پراخ ده، ډیر خبرې پکې دي. که موجوده د بحثه د پاکستان د بشری حقوقو سازمان کابل د سازمان خبرو کو، په پاکستان کې ډیر د بشری حقوقو سازمانونه تنظیمونه دي، خو د پاکستان هیومن رائټس کمیشن دا ولی دومره مهم دی او د دې کار چې دی د دې आवाज موثره دی او کنه؟
تر اوسه پورې خو د خپل وخت چې دی هغه واضح تور باندې ثابت کړی دی، بلکې بالخصوص د دې چې کما سالانه کم رپورٹ راځي د بشری حقوقو په حوالے سره،
جی
هغه ته نه صرف په پاکستان کې بلکې بار دنیا کې ډېر په یو اتنټک ډاکومنټ په شکل باندې هغه قبول کړي دي. نو موږ ویلی شو چې ایچ آر سی پی په دې وخت کې په پاکستان کې واحد داسې تنظیم دی چې هر د بشري حقوقو کومه غټه پېښه چې کېږي په هغې باندې واضح طور باندې خپل موقف راولي مخې ته، او د هغې دپاره چې ممکنات پورې چې د هغې کوم وس دی یا کوم طاقت استطاعت دی د هغې حوالې سه آواز پورته کوي، او دا آواز په ملک نه اورېدل کېږي او د ملک نه بهر هم دې ته غوږ ایښودل کېږي.
څنګه تاسو ویلې چې آواز اورېدل کېږي اورېدل کېږي، خو مسلې کم دی هغه په ماغه ځای پاتې دی. منګه د بشری حقوقو د هغه وګورو په 2023 کال کې څومره مسلې راغلي، لوی مسله په پاکستان کې کوم وګورو د ترهګرۍ مسله ده، د غشانې د بیروزګاری مسلې دي، نور د سره تړلې دي، سیاسي انتقامي کاروایونو خبرې کیږي، د لادرکه کسانو خبرې کیږي. ستاسو په نظر باندې موجوده وخت کې لوی مسله د بشری حقوقو حواله سره کوم یو ده؟
اظهار او دغه په حواله سم په بندیان چې د مخ مخ نزیات سخت شي دي. تاسو بار نه شي خو پاکستان کې چې کوم میډیا پرسن دي دا غي اواز دې حق پرې بند کړ شوی دی. بلکې هغه په پاکستان کې چې کوم د بشری حقوقو غټ پیښې کیږي نو هغه دا غي نه دا کم څه زمونږ مین سټریم میډیا دا هغه لا تعلق پاتې کیږي پاګی باندې دا کې هغه پروجیکشن یا مخې ته وی باندې ناراضي.
نو تاسو په نظر باندې د دې وجوهات څه دي؟
د دې وجوهات د ټای ریاستي جبر دی، دا کې هغه پالیسیانی دي چې هغه کم بین الاقوامي کم واد وی دا کې کړه کم کمټمنټ کړه هغه کمټمنټ نه پوره کول.
خو اکبر خان صاحب کومو ګورو سیاسي یو تسلسل هم را روان دی د پرویز مشرف د واکمنۍ نه وروسته کومو ګورو په پاکستان کې جمهوری حکومتونه راغلی دي، خو هغه جمهوری حکومتونه ساسه په نظر معنی د بشری حقوقو لپاره څومره کار کړی دي؟ کومو ګور د نواز شریف حکومت او بیا د پیپلز ګوند نواز شریف او بیا د پاکستان تحریک انصاف اوس بیا انتخابات وکيږي.
دا د څه ده لکه په شیروانی کې لاندې فوجي ورګي د کړي دا د څه موږ ویل شو دا تیر شوی یو څو حکومتونه چې راله دا بالکل یو کو د مارشال لا وا خو موږ ته بظاهره یو سیاسي یا جمهوري جامعه کې موږ ته مخکې ښکاره کېده. خو بهرحال بیا هم که ګورو نو د دغه حوالې سره ځینې قانون سازیانې او دغه بالکلي دي چې هغه د بشري حقونو د حوالې سره سودمندې دي، خو ورسره ورسره دا هم ده چې دا عمل درآمد کېدو په قوانینو باندې عمل درآمد نه کیږي، دا یو غټه مسله ده.
اکبر خان صاحب کومو ګورو د پخوانی د فوج مشر یو بیان تک تاسو زه پام را وګرځوم چې هغه د سیاست نه لا تعلقي اظهار کړی و چې فوج په سیاست کې ګوتی نه وخی، بار بار دوی دا خبرې په ډاګه مانی کوي په ولسی هغه کې کوي مجلسونو کې کوي. خو کومو ګورو څنګه تاسو مو ویلې چې په شمانی د دوی حکومتونه یا د دوی خبرې وي، نو څنګه ګوري تاسو د دې خبرو ته د دې داوو ته
دا د لا تعلقي اعلان چې دی کنه؟
جی
یو فوجي مشر لا تعلقي اعلان چې دی دا ځان لا قابل اعتراض خبره خداونه نه دی دا
ها
ولی چې داګه چې دی د پاکستان په ایزي دغه کې چې دی داګه څه ځای نشته دی ولی د پاکستان د ایزي چې دی دا ولنه دغه دی چې دا به یو وفاقي جمهوریت کنه؟
جی
دا ورنۍ شکل دی نو دا وفاقی جمهوریت چې په هغه کې د فوج د مشر او د سیاسي اوادو سره بیانبازي ګنجائش نه پاتې کیږي. خو لیکن دا غوښنه باوجود هم چې هغه دې قسمه بیانات یا د دې قسمه ویناګانې کوي نو دا د هغه د مداخلت یو بیان ثبوت دی. او کتا څو ګوري دا اعلان نه پس چې داغه او مداخله چې سوا شوه دی کم شوه نه دی کته وګورې نو داغه نه پښته دی لکه مختلف حوالو سره یو مخصوص سیاسي ګوند سره چې دی خپخ کارا ډول چې دی داغه ادارې کم چې دښمنۍ ده یا کم ضد دی داغه په نتیجه کې په هغه ګوند باندې یو شانتي یو سریحان یو پابندی مکنه دی دلته دا نو دا ځاګه چې دا بیانات دي نو دا بیانات د حق پوری دي عمله ناغه یغین ډیر مخکې دي.
اکبر خان صاحب کله د بلوچستان مسلې ته مونږه اساس پام راوګرځوم په بلوچستان کې د لادرکه کسانو مسله د تیرو سو لسیزو رئیسی روانه ده. ستاسو په نظر باندې د دې مسلې او به د تازه حالت مرزمه چې په اسلام آباد کې کوم پرلت باندې پولیسو لاټی چارج او تشدد کړی دی د بلوچستان د لادرکه کسانو مسله ولې نه حل کیږي او دې من تاسو بار بار د خبرو باندې دې ځار ټینګار هم کړی دی منګورو د پاکستان د بشری حقوقو سازمان تنظیم بار بار په دې کمیشن په بار بار په دې باندې خبري هم کړی دی دا مسلې راپورته کړی هم ده خو ستاسو په نظر باندې د مسلی حل ولی نروزی
بد قسمت ہے سره دا چې پاکستان د کمی اداري چې وی دا یو سامراجي طاقت چې دا کی جوړی کړی او دغه دی او دغه سوچ او فکر انداز چې دی اکا سامراجي دی نو دیو داګه سامراج کوم دا کتل شو چې هغه کتل ته راغله نو دا استعمال د کار راغله او د دې خلکو وسائل لوټل د پاره راغله خو دې هم اقصه طریقې ته خپل کړه دې چې دې کم اشرافیت چې دا او یا کم مختدر وتونه چې دې هغه دا اپروش اختیار کړه دې چې دا کم دا تصویر قومي ملک او پدې کې چې کم واړه قومي نه کم وسائل لري هغه وسائل باندې د قبضه کولو یو کوشش لري هغه روان دی او دغه د پاره بیا چې د ریاست په ریاست دی مختدر هلکو چې د جبر او د زور لار اختیار کړی دا او هغه پالیسۍ کې تر اوسه پورې چې موږ ګورو سوازې تبدیلی نه راغلې نو د دې او دا تاسو چې لکه د لادرکه خلکو دا خبره وکړه نو د لادرکو خلک لادرکه کولو دا چې دې ټول استعمال کړی دی د ریاست چې دا خلک خاموشه کی او زما خیال دا دی چې دا د مسلې حل نه دی ولې چې منګوري نو په دغه چغه چغار کې چې مسلسل یو شدت روان دی او وخت په وخت باندې دا زیاتېږي او کمیږي نه بلکې یو حد ته منګوري کم زمین د مین سټریم یا کم غټي داوادار سیاسي جنګونو لاغت یو قدم شاته کړی دی یا رسته شوی دی خو بل طرف ته د ولس نه یو دسي قیادت چې هغه په ځنو باندې یا په ځنانو باندې یا دسي نور محروم او محکوم خلکو باندې مشتمل دی نو هغه قیادت مفتره راو
ستاسو په نظر باندې د بلوچستان چې اوس کم د لاریون او پرلت ل تربت نه شروع شوه اسلام اباد ته را ورسیدلو دوی دا کم غوښتنې کولی نو دې معنی دا تشدد د دې आवाज غلي کول دې ته څنګه ګوري تاسو
ناګل چې کوم خبره کوي هغه بالکل اړینه او د قانون ته بهري کې بننه دا چې څوک چا څه جرم صدر شوه دی نو په کار دا چې هغه سره د اړتیا متعلقه د لټونو ته هغه مرمختي کې او هغه د لټونو د هغه په اړه کې فیصله وکړي مور کول د خلکو نه درک کول دا غیو چې د خپل خلکو نه بیلول یا دا غیو اته پته ورکول او یا خلک چې د تفتیش په بانه چې دی وجل چې دی نو دا د ریاست کار نه دی بلکې ریاست خو د آئین د آرټیکل 9 لاندې دا ذمہداري قبول کړې ده د ژوند او د عزت او داغه د آزادۍ نو په کار دا چې ریاست دا یقیني کې چې کیږي نو دی پروسس دی دا کوم دا عدل دی پروسس دی هغه دی اختیار کی په هغه طریقه باندې سزا ورکړي دا طریقې چې دی دا غلطي دی او هغه د دې حواله سره خپل یو احتجاج کوي او هغه پورا من کوي زور شدت یا دا اصلي یا دغه شانتي نور څه دي لاری هغه نه دی اختیاري کوي چې په دې باندې ریاست د جبر طرف ته لاړ شي.
اکبر خان صاحب کوم ګور د پاکستان حکومت د لادرکه کسان لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی و او هغه د شمیرو تر مخه په زرګونو کې سونه بلکې هلکړي هم دي کسانی مندلي هم دي دا کمیشن د اغه څنګه تاسو مطمئن یې نه
نو دا دې ک اطمینان کوي نو څه پوری په کار راځي چې د لادرکه خلکو د سلسله ختم شي
خو
هغه سلسله لا ختم نه ده بلکې په مخکې چې دا کم د صرف د قوم پرستو یا لیدی پسند یا کم چې تاسو ته پرابلسي سیاست وایي دا خلکو خلاف دا د علي په تور باندې چې کم جرمونه استعمال د ریاست په طرف نه استعمال دی دا هغه دایره وس د نور د جنې په پنجاب ته اسلام آباد ته د صحافیانو د میډیا پرسن د سیاسي ورکر ته عام کوم چې مین سټریم پارټنی دا خلکو په سیم دا سلسله دره شو.
درنو اوریدونکو په مشال مرکه کې را سره د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی د خیبر پختونخوا غړی اکبر خان صاحب ملمدې نو موري سره د بشري حقوقو په اړه نوري خبرې هم کو خو وس یو شند مالو.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زمو همکاران ستاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ.
د دمیر سو اکبر خان صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. اکبر خان صاحب زمنګ د څنګه تاسو خو د لادرکه کسانو خبره وکړه د نورو مسلې مسائل د اظهار ازادي خبرې هم تاسو وکړلې په ملکي د فوزي عدالتونو په اړه هم تاسو یو ډیر واضح دریز خپل کړی دی د تسنګ ګوري تاسو
نو دا هډر واځي دا چې په ملک کې دغه اندسي عدالتونه او د سي یو نظام موجود دی چې هغه هر قسم جرم کولو د حوالے سره سزا ورکول شي نو دا 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 کار د سي خلکو تسپارل چې داګه د عدالت د حوالے سره یا د دیه د حوالے سره یا د سي سب تجربه نه او نه د دې طریقې کار نه بلد نه نو دا د سيمين سره فوجي عدالتونو کې مقدمه چلول چې د دینه څخه جواز جوړیږي او نه دا تبدیل کیږي په یو مهذب معاشره کې د ملياګه د دې حوالے سره خدمو ډیر واځي موقف دا دی چې د عام وګړو د عام شهريانو په د فوجي عدالتونو کې مقدمه نه چلول کیږي بلکې هغه ته موږ مقدمه ویل نه شو چې هغه کم طریقې کار سره کم انداز سره چلیږي نو هغه لکه د عام یو دی پروسس پلان دی هغه نه راځي.
اکبر خان صاحب په پاکستان کې په 2023 کال د فروری په راتمه انتخابات کې سیاسي ګوندونه د بشري حقوقو موضوعات خپل منشور کې څومره هدا پورې ذکر دي ستاسي ستمه ده او ست پکار دي دیوله
زما خیال دا دی چې کوم پاکستان کې کوم حالات دي په دې حواله سره دا یو سیاسي ایجنډا په کار دا چې په دې وخت کې واضح تور باندې دا مخاله راشي سیاسي ګوندونو له طرف نه چ هغه نن چې دا درک خلکو دا مسله دا د اظهار رائے د ازادۍ خبرې دي د ملکي یو د عدل د نظام د حوالے سره یو دی پروسس د حوالے سره دا غوښتنې نقطه نظر پدې دا ډېر مهم نقطې دي او په دې باندې پکار دا چې ولس هم دا ډیماند وکړي او کم از کم دا کم چې بشري حقوقو ادارې دي دا د دې نه د دې سیاسي جماعتونو نه واځي تر باندې پښتنه او دا مطالبه کیږي چې هغه په خپل منشور کې دی لږه ورته.
اکبر خان صاحب د پروګرام د پای شي بي هم دی په اخر کې زمنګ اوریدونکو ساسي غږ غوري په ټول سیمه کې د پښتنو په سیمه کې څه پیغام به وستاسي
دا پیغام به ورکول غواړو چې په تنړۍ کې د وخت د بشري حقوقو یو ډیر مهم ټول دی دا مهم ذریعہ ده پکار دا چې خلک دې ځان د خپل کونو د حواله سره خبر کړي چې کوم په نړۍ کې کوم حکومت نظام دی په اړه کې چې کوم حکومت ور کوي کیږي او هغه بیا پاکستان په تناظر کې موږ دا وایو چې په پاکستان کې د خپل آئینی حکومت نظام خبر کړي او ورسره ورسره په دې پوهې کې چې د ریاست مختلف ادارې چې دی د جبر په ذریعه باندې چې کومې لارې نیولو کوشش کوي د هغې د حوالې سره یو بوادي حکمت عملي اختیار کړي چې خپل حقونو دفاع وکړی شي.
اکبر خان صاحب ډیره زیاته مننه په مشال مرکه کې تاسو برخه واخیستله او خپل خاطرې او په موجوده حالات سره وغږېدل. ډیره زیاته مننه تاسو. قدرمن ودرونکو په مشال مرکه کې تاسو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا غړي اکبر خان صاحب خبري واوریدي. په همدې ځای پروګرام رانغاړو. په بل خبرونه کې بعد د پښتنو د سیمې یو بل وتلې شخصیت سره ساسې په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل کوربا ګلیاست اجازه ورکړي. په لوی الله مسپارم.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرڅه. لنډې سپې مو دی 15,015، 2,110، 12,930 او 13,500 کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سو یو ویش کلو هرڅه خپرېږي. پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدل شي. د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو.
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کېږي یارانو
نور نکېږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و باندې ستر کې را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 او 03 شپږ سو وسلوېخت 03 شپږ نوي.